په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو پایل زنوري اسنوري دې سات په خبرونو کوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبرې کړې دي. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډیر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي. خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لیښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاذ زلمی خلیزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغو اداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېر کال یې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط پړی پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تېرې کړې، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. وروسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره خبرې وکړه او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتونکو توغندیو د لیږد لاره هم خلاصه کړو او همدارنګه باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 14 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځئ ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قمندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل قمندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کل ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شانه سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او درېیم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږ هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکینم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکیم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفای کوله چې ساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایش ولسوالۍ د ارزنه کې د کلي نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره پازاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکې کومک وتې مال وهال، موږ ډېر مړ دی. یعنې یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ، موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د فاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د دې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباوون مینوالې، ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باوی ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې. البته شواوې سړې شوې دي زمونږ غزنی ولایت کې، نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري، هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي د برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه هیڅ د واوروي کې د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید تبابت نظر قطع شي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسی وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ شي او دغسې یو مشکل سره مخامخ شي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبره وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې د هغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي، ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چېرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي. او که چېرته یخ زدګي سره مخامخ شو، هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي، اولته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته سال وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر ډېر لوړ وي، د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي. نو په نتیجه کې په قسم قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استادو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کېږي، نو په دې صورت کې زموږ استادو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ استادو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامداره ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروکې تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډېر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا د همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړه وي، باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو 30 درجه وو خوده چې تر مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغومره انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولی سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې، مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخه هوا کې کولی سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیره کې مثلا کشیر ته بندیږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره داسې خاص شی نشته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا ورګان نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چېرته راکته کېږي، نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي، هغوی داسې لباس داس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې دوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 45 درجه هوا تازه یو ساعت پاتې سي یا دوه ساعت پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی دی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودی سیم نه داسې خاص هغه نشته، خو په منفی 45 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 45 درجو کې په منفی 45 درجو کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي، بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 45 درجو کې هم وي د تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه چې دای خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19-25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو قدر منور دې ذکر کوم چې نه کیلا تاسو سلام علیکم وړاندې کوم. ز سعید یم، دا علم د څخه مې اړیکې نیولې. دا جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کار کوم کار دغه روپو د هغه لګوم کو چې په غاړه لګښت دی. دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته څنګه سم مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دا غیر طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري، هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه سي اورېدلی، او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو، او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ریڈیو ٹول قدرمن اوردن کو کارکون کو سلامونه په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زختر محمد خادم من دایلمند ولدا واشیر ولسوال خبرو را د غزم جواب غشتنه د زدہ ریڈیو دم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزا ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پور سره کو پوری ورسوي د زمز ژغ نشر کی. د غزم په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د ټوک ټوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. ټوک ټوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هر سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدار دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښته باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا هم پر دښته باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په لا دې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې بیا دا خرڅولې پر دښته باندې دا یو هم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی و زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلی و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستاسو چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. ولادي وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو په نیمه یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړو. له امریکایانو سره مو کار کړی ده. وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اې کمپنۍ سره ډي اې کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرین څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار و روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادي راډیو سمونږ داسې روږدې شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې مونږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بېخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په اف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې هم نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی د شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي مونږ یې اورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ناظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندي علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څخه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه له کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. Thank you.
د آزادی میلمه.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت پانتون ولوست، ماسټری یې واخیسته، دومره ماسټری یې وکړه، بیا یې په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پرېښود. په همدې ښار کې د امریکایي پانتون استاد شو. آزاد صاحب، د دې هڅو په وخت مو څه هیلې لرلې؟
ما چې کله پانتون البته لومړی لیسانس وکړ، هغه مهال زه پاکستان کې وم، میلیونو نورو محصلینو په توګه مو د هجرت ژوند هلته تېروئ. نو طبیعي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پوهنتون د استادانو نیولې، بیا د همدغه خمسفیانو نه دی دغه پالیزرې د خپل هېواد دپاره هغه لا ډېر تشویقولمه، لا ډېر هڅولمه چې د خپل هېواد دپاره ډېر څه باید وکول شي. او په ټوله کې ما هغه مهال مغوښتله چې حقوق ووایم، لکن هغه پاکستاني قوانین و او نه ما اجازه درلوده چې ووایم پاکستاني پوهنتونو کې، او نه ګټه رارسېدله. نو بیا مو اداره او مدیریت لومړی لیسانس چې دی په امریکایي پوهنتون کې پرسنم ته پاکستان کې ولوست، هدف هیلې مې ټولې همدغه وې.
په پاکستان کې زده کړې کوي خواته یو چانس اوسه تاسو ته برابر شوی و چې د پرسټن پوهنتون کې زده کړې وکړي. بل لور ته د کډوالۍ چاپېریال په انسان باندې داسې منفي اثرات نه لري؟ داسې فکر هم نه کوو چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمترۍ د احساس هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري هغه احساس به تل و، هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نسوای کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر پاکستان کې ژوند کوو، چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم، خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم. نور مسایل خو بیخي اخبار پرېږده، حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وي، نه د پوهنتون لایبرري، هغه څخه به چې کوم کتاب زما خوښې دی د مطالعې دپاره او دغه لایبرري څخه به د یو ډېر کم فیس په بدل کې به چا کتاب وړل کېدی، او بېرته بیا بېرته باید کتاب راوړل سوی وای. د یخ دپاره به په ځینو لایبرري کې هغه د پوهنتون کارت یا د پوهنتون د هویتي کارت هم نه منل کېدی، دوی به هغه پاکستانی شناختي کارډ وغوښته. چې مجبور شوم چې یو بل ملګری یا یو بل همصنفي پیدا کړم، د هغه په کارډ باندې ما کتاب راایستی. نو خورا ډېر منفي تاثیرات یې درلود.
په دې پاکستان کې کوم فکر کړی کډوالو ډېر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود، یعنی تر اخیزې لاندې و چې کله ناکله به پولیس په لارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غوښتل. له دغه څه کوم مستونزې سره مخامخ شوي یاستئ د تحصیل په وخت؟
د تحصیل په وخت کې خو نه، مکتبه ممکن هغه زما کړه وړه او هغه د ژبې فصاحت د دې باعث و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راتئ.
همدغه کړه وړه او د ژبې فصاحت، فکر نه کوي چې همدې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې، دغه چې ځان بدلی چې څوک دی ونه پیژني، د خپل یو فشار نه دی؟
په دې کې شک نشته چې دا هڅه به کېدله چې ما ژر څوک ونه پیژني چې زه افغان یم، ځکه چې یعنی په ځانګړې توګه د پاکستاني پولیس ځکه چې زورول کېدی او خورا ډېر زورول کېدی، او په هغه مهال باندې حداقل چې نور فکر بنو یو سل کالدار راستلی، او هغه عمر کې او په هغه زمان کې سل کالدارې هم خورا ډېرې پیسې وې چې هر چا نه لرلې بیا محصلینو. نو په دې کې هېڅ شک نه شته چې هغه د ژبې فصاحت او هغه کړو وړو خو د محیط خپله بدلېږي، لاکن هره لحظه به په دې په دوام به ووځي د یو افغان په صفت ونه زورول سما د پولیسو لخوا یا له نورو ادارو دخوا. نو دا ویره وه، دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان راووتلو
نه وروسته، چې کله تاسو په 2010 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستیال ویان شوی، ما بیا د ورځنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبرې کړې دي، همدارس د ازادي راډیو نورو همکارانو. هغه وخت ما یادیږي چې د کابل په وخت به چې د شپې ناوخته هم وو، د یو خبریال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو ته زنګ ووهم. له کار سره تعهد د دې سبب و که د افغانستان لپاره کار چې ناوخته هم یو خبریال ته ځواب ورکړي.
دواړه وو، لیکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورکول شي د افغانستان سره تعهد باس وو.
آزاد صاحب، د ویاندې د وخت کومه په زړه پورې خاطره لري؟
ډېر خاطرې دي، په دې کې شک نشته چې یو بدې دواړه دي، لیکن هغه په زړه پورې بحث راځي هغه خاطرو د اسرائیل سو وخندوي. هغه مهال چې له بده مرغه یو ډېره بده حادثه سوې وه، د زمبک د څلوردارې ستاسو په یاد ډېره غټه چاودنه سوې وه چې طالبان یې مسؤلیت ومني، په سلګونه خلک بیخي جسدونه یې ورک سول. نو ما باید عاجل هغه کړی وای، مطبوعاتي کنفرانس ورکړی وای، مطبوعاتي هم باید خبرې کړې وای، روژه هم وه، او یعنی دا د ماښام وخت و، چاودنه سهار وسوله خو هغه ورځ ډېره مصروفه وه. نو د ماښام وخت هغه مهال ما دا خپل دفتر کې ومله، کالي مې داسې بدل کړي وه چې د انګریزانو په اصطلاح تھری پیس سوټ یا دریشي نیکټایي دا مې لرې کړې وه، او د روژه مات دپاره امادګي نیول کېدله. نو په هغه کمیس او پرتوګ مې اغوستی وه، کمیس نه اغوستی چې ما باید عاجل خبرې کړې وای، کلک مې لېږلی وای. نو دغه پر سر باندې لاندې پرتوګ وه، پوزه مې خنکار کړل واغوستی، نیکټایي مې وتړله، ما چې کلپ ډک یې په کلپ کې بېرته چې همکارانو کته هغه یخنکاکه ما چې پاغوستی وه، دا ورځې فشار وه که نه. نو دوه درې رسنیو ته دا کلپ سوی هم وو، خو بیا ډېر سره همکارانو درته تماس ونیوی چې کور نه شي یو بل کلپ لېږو. نو په هغه بد حالت کې مې یو څه په هغه ورځ خو نه توانېدلو، لیکن وروسته مې چې کله راپیدا شو همکارانو سره بیا هم په وخندله. دا یو له هغه خاطرو څخه وه چې لاندې پرتوګ پوټه یخنکاکه وه هم چپاکلپ ته کوه رسنیو ته لېږه.
بیړنی کار دا کارونه لري. د یونان ستر فیلسوف فارستوپ په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په اهمیت ډېر ټینګار کوي. د مکان تر ارزښت پورې آزاد صاحب، ډېر افغانان ممکن دا ارمان وکړي چې ارګ یې له دننه لیدلی وای، او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفت کار شروع کوه، هلته د پاچاهانو د وخت ماڼیو تیرو وختونو ته ستاسو ذهن نه بیوای؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې زه به د ارګ راوځم، هر شیبه چې زه به دغه هغه جنګي دروازه یا ځینې خلک یې د بیرغ په دروازه بیرغ دروازې په نوم پېژنو، د دې دروازې څخه تر نوتمه تر اخري لحظې پورې به پرته له هغه چې په خپل دفتر کې په کارو اخته وم، د هره ونه هره ماڼۍ هر وره او هر کړکۍ به ما ته مختلف حالتونه انځورولل. کله به چې زه د ګل ماڼۍ نه یا د ولسمشر د دفتره راښکته کېدم، او همدغسې په څنګ کې د حرم سرای دفتر ماڼۍ ته به زه تلم، نو د ځایشاهي وخت لایبرري نه نیولې یا د کتابتونه نه نیولې بیا تر میوزیم پورې او بیا تر هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دغه ماڼۍ کارول کېدله، دا به ټول ما ته انځور کېدله. لکه دې چې مخامخ وینم، ځینې وخت به دې ماڼیو دغه فني او هنري لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې. دې ماڼیو به ځینې وخت ما ته هغه نه ویلې کیسې کولې، هغه د شان او شوکت زمانې یوې خوا ته، هغه ظلمونه چې په دې ماڼۍ تېر شوي دي. نو ما به کله کله داسې فکر کوي که چېرې دې ماڼۍ او دې دروازو د کړکیو ژبه درلودی، نو به یې هغه ناخوالې بیان کړې وای چې د انسان ویښته به درېدلی.
د دې باغیچه ماڼۍ خواته چې څوک ځي، هلته د نادر خان د وژلو یو ځای و، زه نه پوهېږم چې هلته نقشې سته او که نهسته. یو وخت مې اورېدلی دي چې نقشې وي، او علمګل سهر چې کوم کتاب د ارګ په ارتباط لیکلی و هلته مې هم لوستی و. لیکن په مجموع کې کومه ماڼۍ تاسو ته جالبه ښکارېده؟
همدغه ماڼۍ، د باغچه ماڼۍ او د دې تر څنګ د دلکشه ماڼۍ، دا ما ته ډېره جالبه ښکارېدلې. ځکه یو خو د هغه وخت هغه ارکیټیکټ چې کنداري مهندسانو جوړ کړی و، همدغه د باغچه او د دې تر څنګ د دلکشه چې هلته بیا هغه د ساعت یو مناره کمه جوړ سوې ده، دا دواړه ماڼۍ خورا یعنی په هغه ارکیټیک یا مهندسي ژبه کوته وایو، دې دواړه ماڼۍ خبرې کولې.
آزاد صاحب، کدی ته راشو چې له ویاندې مو ولې لاس واخیست؟
د کار پیل په خپله لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تعهد بحث و، نو کله چې د افغانستان سره تعهد بحث راځي، بیا دلته په ځینو مسایلو باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري، ما مصلحتونه نکیږي لبد مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه ځکه امتیاز لپاره ترګه وړاندې ما پونتل کې د یو سټاتس پر باندې تر دې زیات امتیاز اخته یغه هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شیبه له ګواښ سره مخ ژوندو او ما نه ساتونکی درلودی او نه مې هغه څه ډول چې زدري موټر نو دا شیان ځینې چارواکو درلود هغه مې نه درلود نو رس مې ډېر زیات اخیستی او د کورنۍ ټول وخت مې ورکړی او د افغانستان سره تعهد بحث و کله چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یا وجدان هم دا نسي منلی چې دا مصلحت وکړئ نو ځینې دوستان چې هلته و ځینې کسان چې هلته و ارکه او خوراړې پر مسایلو باندې واکمن و دی و ځینې تصامیم او زما اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و مثلا په هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی و نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو زما سره مرکه وکړله او دغه د اسنادو او د شواهدو په رڼا کې هغه مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسېږي البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول چې پاتې دی تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې هغه د فکر کوم د بي بي سي فارسي وچ په شپږ ورځې مثلا د شپې درې بجې به وي مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي وو چې دوی د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوته نه پاتې کیږي نو اما د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهېدلې باید کېږي او څومره اوبه خپله کولی شي مهادي دغه قوانین په رڼا کې مرکه وسوله چې د دواړو مرکو په لپاره کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حکله مرکه وسوله یا د ایران په حکله باندې ولې دا څرګندونې وسولې نو ځکه زموږ کار له شی وو چې تا هر شی به لحظه نه سوی کولی شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلوماتو په رڼا کې او د مخکېنی هدایتو په رڼا کې بس د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې دي تر څنګ هغه پالیسي چې موږ خپله درلودې دي په رڼا کې موږ مړه کې کولی هر شبکه د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نه سوای کېدلی نو دوی دوه مرکو ځینې خلک په ار کې خورا ډېر ناراضه کړل او د همغه ځای فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف د پاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپل مرکو الفاظو کې ولري بیا کولی شي چې د دولت په ساجتو خبرې وکړي چې دا زما د پاره خورا ډېر ګران کار و نو له همدې امله زه ځان مې اړ احساس کړي چې زه باید له ار څخه ووځم او مستعفي شم.
آزاد صاحب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د استادی تجربه ته که څه هم تاسو مخکې وویل سي د ویندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه و ځکه چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر پوهنتون به بریډ وشي ځکه چې تاسو تر استادی مخکې په 2014 کال کې پر دې پوهنتون ترورستي بریډ وشو چې دیارلس کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو مې متاسفانه نمونه یې دی د خو په ګډون پکې ووشل شو
هغه مهال چې په امریکایي پونتون بری 200 هغه مهال هم زه د پونتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوقو لیسانس مال هم دی پونتون است نو زه هم هغه مهال هم پونتون کې وم په هغه شیبه هم پونتون کې وم
یعنی د حمله په وخت هم د پونتون دننه وای
د حمله په وخت کې پونتون دننه وم بلکې دغه نه 15 د کې وړاندې زه خپلواک سره یو ځای وو او خپلواک سره د خدای او بخښي کله چې د ماشام اذان وسو نو هغه ډېر زیات هغه مو ډېر زیات دیندار او حافظ مو نو د باید جمعه ته تلای او ماته اشاره وکړه تلیفون په سن ویل زه په تلیفون باندې کلکین تر ولاړ زه په تلیفون باندې مسروخ یم از د پټکی یم نو هغه نو سنایپر لا خو د یو وشته خو کسته ګره ورته راځه پر روسا ته څنګه مجاته بندو او په څه رقم راووتلو اته دا چې وخت راځي چې ما په شو کافې شوې یعنی به حساب ونیسې ته دی خبره د غروانی فشار به او
بخښي همدغه احساس چې تاسو وې چې پیم به حساب شوي څنګه تاسو کوم چیرته پناه وړې و
کله چې زه په دویم منزل کې په هغه د بیات په نوم باندې یو مودانه یو که هغه هغه کې زه خپلواک صاحب کله چې زه د ښار روان شوم دا لومړی منزل ته یا کورس چې زه راځم شوم په دې وخت کې نو دغه بلډینګ یا د ودانۍ اوږد دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او مینس کې هم نو د غزینې چې دی دوه مدل د امیا سترکټ چې د امیا سترکټ کې په دې وخت کې ډېر بد ژغ وسو خو زه دا په ژینو کې ومه دومره بد ژغ وسو چې په هغه وخت کې د قضاوت نسوه کېدلی چې دا څه شی دی یعنی دا تصمیم سړي نسوه نیولی چې دا چاودنه وه دا هغه په کلیوال اصلاح باندې آسماني ټکه وه خو زه همدلته کښېناستم او یو رقم ګازي هغه بوی مې تر سپږمو سو د دې سره دننه په دغه دالیز کې یا کوریډور کې ټکان پیل شو یعنې دوی راورسېدل په څو ثانیو کې طالبان راورسېدل زه چې کښته کېدم د درستې خوا دروازې څخه دوی رانوتلي وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یوه بله محصله وه چې هغه له وړاندې هم بېچاره د پښو ستونزه یې درلوده یا معلوله وه د پولیو نو هغه وویشتل شوله مرمۍ ورېدلې زه دومره وتوانېدلم چې د دبل سر نه ووځم دلته تیاره تقریبا تیاره سوې وه ماښام قضا کېدو وو نو دغه د ودانیو مخ ته په دغه پارکونو کې چې څه ډول هغه بینچونه یي د ناستې چوکۍ جوړې سوي سمیټي درې کسان کولی شي په راحت په کښېني تر دغه لاندې زه نه وتلم بیا چې امنیتي ځواکونه رارسېدله هغه هم کابو درې څلور ساعته وروسته راورسېدله بلکې رارسېدلې وختي وو خو چې رانوتله ودانیو کې رانوتله عملیات یې تر دې ځای تشکیه کوله درې څلور ساعته ولګېدل نو زه کابو پنځه ساعته تر دې بینچ لاندې وم او ما دا هم لیدله چې ځینې محصلین نو څلور پنځه محصلین په کورس دوه مدرې مډل شو ټوپونه راواچوله یو یې په دا بینچ ولګېده چې زه یې لاندې پروتم دوه درې دغلته مخته ولګېدله چې یو دوه پېره کې دو خپل ژوند له لاسه ورکړی شهیدان شول خو لا یو دوه دغلته ولګېدله ټکان و خو زه دا پنځه ساعته چې په دې بینچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیتي دفاعي ځواکونه پوهنتون ته راننوځي هغه وخت چې کله ما هڅه وکړه چې زه ولاسم ما پښو کار نه کوي
اساس صاحب دغه د جګړې یا دغه رقم د برید د وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسي شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله چې دغه سخت حالات ول کسرنګ شتا سو توزیع کو څه احساس مو کو کورنۍ مسترګو ته درې ده خپلوان او کنه انسان بیرته بیخی یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هغه مهال ما مشر زوی چې درې کلن وو او تبي خبره ده لومړی اولاد وو مو په کوم کې ما درې وسره زو مېرمن او دغه بچی مینو ډیر وخت ما د دې بچی سره ساتي را وینو زه و دای دې زیات سره نږدې وو ما دا یو وخت سم چې زه تر هغه ما ټلیفون را وایست دې د فارچ چې هغه کومه ژغه بند کما یا خاموش کما تاسو د سینې چې هغه ځنګ دا نه پېژنم زما زه ته ولې راغلم ممکن دا په ډیر خو فلمو درامو کې دا شی لیدلې ده او په دې اړه دا څه امونیتی مسائلو کې مخته راغلی چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په سکرین باندې زما د زوی عکس لګېدلی وو نو ما چې کله ژغ خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سمې چې ما ته زنګ راسي یو څوک یې واوري دا ترهګر یا طالبان یې واوري ما ته ستونزه جوړه نه شي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې سترګې ولګېلې نو زما د زوی عکس وو دا مهال مې سترګې لږ لندې شوې او د دې سترګو د لندېدو لامل یعنی یو فیصدم دا ویره نه و چې زه د لمانځه ولاړم زما ژوند د لمانځه ولاړ شي بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو په ما ته کې ژوند دای به څه کوي په دغه عمر کې په دې درې کلنې کې کنه ما غوښتل چې د سړي ورې خبرې وکړم اما دا نه مې جدا ټولو دی او نه مې دا خطر منلای شوی یو د رواني د اعصابو یو قومنده کار کوي هغه هم د ځینې خلکو دا په بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډۍ یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شیانو لپاره قومنده راسي چې هغه ته د اعصاب نورې برخې په بشپړ توګه هغه شیبه باندې فلج کوندې وي، یعنی د خوړو د لوږې د تندې نه نیولې تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخې لا کار نه کوي. تاسو ځینې وخت یعنې هغلته ما دا احساس نه کوئ، ته اوس هم نه پوهېږم چې زما یخ کېده، ګرمي مې کېدله، یو کړک اوبو ته مې تنده وه، کومې نه وه، دا هېڅ زما نه پوهېږي او نه مې داسې احساس کړي دي.
د طالبانو له راتګه وروسته چې کابل ته راغلل، تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخه کړه. پردی وطن، پردی کلچر، ناشنایی، د مهاجر په صفت د کارونو خلاصېدل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر، چې لوی لوی ښارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه، په دغه ناشنا چاپېریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخه نه وو؟
که چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځئ، مثلا زه زما د عمر تقریبا ډېره برخه یا ټوله برخه په کابل میکرانه کې تېره شوې ده، که چیرې زه د میکرانه څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلسوتوم ته ځم، یا د کابل بلې سیمې مثلا کشافان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم تر یو وخته پورې په هغه محیط کې د هغه کور د هغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو قناعتي ډول چې د خپل سفر د دومره وخت سفر کولو یا د هجرت هغه بعد تړلو یو سات وړاندې هم نه یاسته چې تاسو به دا کار کوئ، یعنې زه کله چې دا وتم له هېواده دغه نه یو سات وړاندې هم نه وم قبل چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وه او هغه څه مو چې په پښو وه د هغو سره، یعنی زه ونه توانېدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي دا چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځینې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړه توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته پېښ سول او ستا د هېواد ستا د 3 میلیونه انسانانو سرنوشت څه وو او څه وسول، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي دغه سره تاسو بې له شکه چې مخکېږي سره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ، تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلې چې لکه سره چې نیم بیده او نیم ویښ دي، دغه جګو لوړو ودانیو د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتله زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم او زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې د افغانستان لپاره کار وکړم. اوس له وطنه لري، په زرګونو کیلومتره لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسې همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ، او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوي؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبر صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې څو چنده ډېر شوی دی. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړله. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د 1200 کورنیو لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپنا یوه خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت کمپونتون چې د شپول نړۍ کې تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا 300 انجینر د فارم وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین دی، دا سرټیفیکیټ شپږ میاشتې کې دا سرټیفیکیټ ورکولی ورکول کیږي. او دا دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هر څوک کولی شي چې په ډېر اسانه حد اقل $15,000 معاش ولري دوې میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل دې ځای. د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه اسنادو شوای چې ما فیدا کړل، زه په نړیواله جزایي محکمه کې پرې عارض کوم چې هغه عریضه ثبت شوې ده، په هغه باندې ما محکمه علی غور کوي. نو دا خو یو بدرې بیل کیږي.
آزاد صاحب، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي، د دغه مرکې چې له ازادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به زه یو درې بیلګې تاسو ته بیرته در یادې کړم. مثلا تاسو په پاکستان کې تریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په باره کې خبرې وکړې، او له یوه تروریستي بریده دروغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډیر لوی پیښې دي. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپلې خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ سو، چې البته په انګلیسي ژبه دی، او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټري به ورته ووایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دي چې څه پېښ شوله او څه ډول شه. نو دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی، او هڅه دا کوم چې په پښتو هم سي، او په دې کې هېڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا د تېر وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پوهنتون کې دا څه تدریس او دا بریدونه، بیا دلته په مینوسوتا ایالتي پوهنتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا دغه خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي، او د یو داستاني شکل په ورکولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی او په انګلیسي ژبه خط چیرې اسو کولی شي ترلاسه کړي.
اساس صاحب ډېره مننه.
کور ودان چې بس
شبنم کی چالانج ور کړیو، رانج ور کړی چگلے گلے یار غریب